نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. أسبوع إن شاء الله منغا تفسير كو دا سورة السجدة لنهم آيات نواخلة دا سوار لسم آيات بوري. الله تعالى فرمائي ثم سواه بیاي هغا درست کرو. دا مور پا خیٹ کی دننا الله تعالى سنگ انسان درست کوي، هر سیز ور لسهی کوي، تیاری کړي. کو تاسو یو نوی وړوکی ته وګورئ چې کله هغه دنیا ته راشي، دا هغو یو یو اندام داسې ښکاري لکه چې الله تعالی هغه ډیر په مینه باندې جوړ کړی دی او په ډیره ښکلا باندې هغه را ولیږو. ونفخ فیه من روحه، او بیا یې پکې وپوکو د خپل روح نه. د خپل روح نه څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې د دې نسبت الله تعالی خپل طرف ته کړی دی، او دا یو داسې نسبت وي چې بندله د عزت ته ورکولو دپاره ورکړی کیږي. دا یو اضافت دی د عزت دپاره، لکه څنګه چې موږ وایو بیت الله. نو بیت الله خو د الله کور نه دی، هغه خو هلته نه اوسیږي، یعنی هغې له د الله د نوم سره نسبت ورکړی شوی دی. هغې له عزت ورکړی کیږي، یعنی الله تعالی هغې له دومره اوچت مقام ورکړو چې هغې ته خپل کور وی. او لکه د صالح علیه السلام اوخه چې وه، نو هغې ته به ناقة الله ویلی شو. نو ځکه دلته د مر روحه مطلب نعوذ بالله داسې نه ده چې د الله د روح نه دی، بلکې انسان له عزت ورکړو، یعنی د خپل طرف نه یې روح پوکلی دی پکې. د آدم علیه السلام خو و، لیکن د هغو نه پس هم، یعنی بچه اوله څلوېښت ورځې د وینې په شکل کې وي د مور په خیټه کې، او د هغې نه پس بیا علقه او مدغه شي. یعنی تاسو ته چې کوم سټیجز ویلی شوي دي، نو دغه شان درې ځله څلوېښت ورځې تیرې شي، او چې کله شپږ شلي ورځې تیرې شي، یعنی شل د پاسه سل ورځې، نو بیا یو فرشته راشي او په دې کې روح اوپوکي د الله تعالی د طرف نه. او دا روح د الله تعالی د طرف نه راځي. دا د ځمکې شی نه دی چې د مور په خیټه کې داخل شو او یا پکې ډاکټر د بهر نه واچوي. داسې هیڅ هم نه ده. د الله تعالی د طرف نه دا روح راځي او په ماشوم کې کی اچولی کیږي. بیا د انسان ژوند، د هغو مرګ، د هغو رزق، دا هر څه ولیکلی شي هغه وخت. او سوچ کوئ، جسم د څونه جوړ دی؟ د خاورې نه. جسم د خاورې نه دی، لیکن روح دا د بهر شی دی، دا د بره نه راغلی دی. ځکه د جسم خوراک د دې دنیا نه د خاورې نه دی. ګورئ کنه، غنم، وریجي، جوار، سبزیانې، میوې وغیره، دا د خاورې نه پیدا کیږي. دغه شان کوم ځناور چې مونږ خورو، د هغوی خوراک هم د دې ځمکې نه کیږي. د دې ځای د سیزونو نه د جسم د خوراک انتظام دی، لیکن روح چې دی کنه، نو دا د دنیا شی نه دی، هغه د اسمان نه راځي. د دې خوراک هم د اسمان نه راځي. په سورت بنی اسرائیل کې په پنځو اتیایم آیت کې راځي، قل الروح من امر ربي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلی شو چې ته ووایه چې روح زما د رب د امر نه دی، او د الله امر د اسمان نه راځي کنه. نو د مور په خیټه کې چې کله دا روح داخل شي، او د ماشوم قسمت دا وخت ولیکلی شي، او چې کله دا ماشوم دنیا ته راشي، او دوته چې د کوم خوراک ضرورت وي، نو لکه څنګه چې جسم ته د خوراک ضرورت وي، هم دغه شان روح ته د خوراک ضرورت وي. او د دې دسترخوان دی قرآن. لکه څنګه چې د جسم په دسترخوان باندې رنګارنګ خوراکونه وي کنه، کله مونږ خواږه خورو، کله نمکین، یعنی مالګي والا، کله تراخو، کله تراو، کله یو شی سکو، کله بل شی، څومره ډیرې نمونې خوراکونه وي، هم دغه شان د روح هم چې کوم خوراکونه دي، نو هغه سوسو دي، هغه کله مونځ وي، کله ذکر وي، کله روژه وي، کله په قرآن پوهېدل وي، کله عمره وي، کله د شپې تهجد وي، کله د رشته دارانو سره صله رحمي کول وي، کله زکات، صدقه او تقوا وي. او بیا تاسو ګورئ د دې دسترخوان نه خپل روح له خوراک ورکوئ. او قرآن هم د اسمان نه راغلی دی، نو د آسماني خوراک دی د روح. دا قرآن بیا داسې نه دی چې بندی کله کله کلاو کړي، او چې کله د روح د خوراک یعنی نیوټریشن خیال وساتلی شي، نو دا روح خوشحاله وي. لکه څنګه چې تاسو جسم له بار بار خوراک ورکوئ، نو هم دغه شان دی روح له ورکوئ. نو چې کله روح راشي جسم له، بیا هله بنده لیدی شي، کتی شي، سوچ کولی شي. او چې کله دا لاړ شي وزي د جسم نه، نو بیا هسې د خاورې ډانچه پاتې شي، بیا پکې هیڅ هم نه وي. وجعل لکم السمع والابصار والافئده، او موږ جوړ کړل ستاسو دپاره غوږونه، سترګې او زړه، او دا هر څه موږ ستا دپاره جوړ کړل. الله تعالی خو نور هم ډېر څیزونه پیدا کړي دي، نو بیا صرف د دې دریو ذکر ولې راغلی دی؟ ځکه چې زړه د ټولو نه اهم عضو دی د بدن. لکه څنګه چې لقمان حکیم صاحب ویلی دی چې زړه ټیک شي نو ټول جسم ټیک شي، که زړه خراب شي نو ټول جسم خراب شي. نو د دې کار سوی غور او فکر کول. نو دی به غور او فکر څنګه کوي؟ نه دی لیدی شي او نه اوریدی شي. دې ته ضرورت وي د سترګو او غوږونو. دا داسې دروازې دي چې دې په ذریعه باندې زړه ته خبرې رسي. نو انسان بیا ګوري او اوري، بیا غور او فکر کوي. ځکه تاسو په قرآن مجید کې ګورئ د زړه سره د دې دواړو ذکر راځي، د سترګو او غوږونو. او مهر هم په دې دوو اعضا باندې لګي، زړه، سترګې او غوږونه. ځکه چې سترګې او غوږونه خپل کار نه کوي، داسې ونه ګوري چې دوی زړه ته هغه خبره ورسوي چې کله سترګې وکتل نو د بصیرت په نظر یې وکتل، یعنی په غور او فکر سره یې وکتل. کافران خو هم قتل کوي کنه، هغوی خو هم ګوري، لیکن په زړه کې هیڅ اثر نه کیږي. ځکه چې الله تعالی سترګې انسان له په دې وجه ورکړي دي چې زما قدرتونو ته ګوري. او داسې مه کوئ چې حرام څیزونه پې ګورئ او زما قدرتونه پې نه ګورئ، نو بیا خو زړه ته خبره نه رسي. او غوږونه هم الله تعالی په دې وجه ورکړي دي چې په دې باندې د الله تعالی خبرې اورئ. داسې خو نه ده چې بس میوزیک پې اورئ او د هغې سره بیا څه کیږي؟ که په سترګو باندې غلط څیزونه کتی او اوریدی شي، نو زړه به هم خراب شي. چې کله انسان په سترګو باندې ښه څیزونه ګوري او دا احساس یې ورته چې ما ته د بصیرت په نظر باندې کتل دي، نو بیا د هغو د زړه حال مختلف وي. ځکه ځینې خلک وایي چې د دې سره څو فرق پرېوځي چې زه څه ګورم یا اورم، موږ ته خو هیڅ فرق نه پرېوځي. لیکن دا خبره غلطه ده، ځکه چې د دې څیزونو سره ډېر غټ فرق پرېوځي. د دې سترګو او غوږونو په وجه په زړه باندې اثر کیږي. د غلطو سیزونو په کتو باندې په زړه کې خراب خیالونه راځي. چې کله انسان په سترګو باندې ښه سیزونه ګوري، نو بیا د هغوی زړونه نرمیږي او د دې زړو حالت بدلیږي، را بدلیږي. د هغې وجه دا ده چې موږ په سترګو او غوږونو باندې څه ګورو او اورو، زړه د دې سترګو او غوږونو اثر قبلوي، پوه شوي؟ او زړه د دې ټول بدن لیډر دی. ځکه چې که زړه ړوند شي نو هر څه ختم شو، سترګې نه ړندېږي، لیکن په سینه کې دننه زړه ړندېږي. په سوره حج کې راځي چې سترګې نه وي ړندې، دا زړه وي چې ړوند شي. ځکه چې سترګې خو قتل کوي. که تاسو د کافرانو سترګو ته وګورئ، نو ولې هغوی نه ګوري؟ هغوی سترګې خو هم ګوري کنه، ډېرو ځایونو ته ځي او هر څه ګوري، لیکن زړه نه ړانده شي. دلته الله تعالی خپل احسانات یاد کړی دي چې ګورئ ما تاسو له ځکه دا هر څه درکړل چې تاسو د دې سره ګورئ او اورئ، او ستاسو په زړونو کې شکرګزاري پیدا کیږي. نو ښه څیزونه ګورئ، اورئ او زړه ته یې رسوئ، او دغه شان په زړه کې شکرګزاري پیدا کیږي. لیکن چې کله دا درې څیزونه خپل کار پرېږدي، نو بیا انسان ناشکره کیږي. قلیلا ما تشکرون، ډیر کم دی چې شکر ادا کوي. د دې دوه مطلبونه دي. اولنې مطلب یې دا دی چې ډیر کم خلک شکر ادا کوي، او دویم مطلب یې دا دی چې څوک شکر هم ادا کوي نو هغه هم ډیر کم وي، یعنی ډیر خلک شکر نه ادا کوي. څومره چې دوی له پکار دی چې څومره شکر کول دوی له پکار دی نو هغه مره شکر دوی نه کوي. او واقعی په دنیا کې شکر گزار خلک ډیر کم دی، ناشکر خلک ډیر دی. چرته هم چې لاړ شئ نو د ناشکرۍ خبرې وي. انسان کو چاپیره وګوري نو څومره هر څه دي د شکر ادا کولو دپاره. د هغو وجود، د هغو د سترګو رڼا، د هغو سره غوږونه، د هغو پوزه، د هغو سره خوله، د هغو په جسم کې وینه، د هغو په جسم کې هډوکي. او یوازې انسان چې دا خبرې کوي نو دا څومره غټ نعمت دی د انسان سره. غاښونه دي ورسره د کټ کولو دپاره، یا د جویلو کوم طاقت چې دی، او دا سا اغستل څومره غټ نعمت دی. معده ده ورسره، رنګارنګ خوراکونه دي، څومره هر سور له الله تعالی ورکړي دي. لږ غور خو وکړه، د شکر گزارۍ سامان ډیر دی د بنده سره. انسان له خو ناشکري بالکل نه ده پکار، ځکه چې سور ته میلاو دي نو هغه ډیر زیات دي. د چا پرابلم به یو وړوکی شی وي یا به لوی شی وي، یا به یو شی وي یا به دوه وي، او که د چا لس او شل مسلې هم وي، لیکن نعمتونه ورسره څومره دي د هغې په مقابله کې بی شماره. او دا زه نه وایم، دا الله تعالی فرمایي، که شمارول شروع کړئ نو نشئ شمارولی. د نعمتونو په مقابله کې ستاسو پرابلم څومره دي شمار کړئ او بیا ووایئ. زما په خیال تاسو د لسو دولسو نه هم زیات نشئ شمارولی، لیکن هغه یو د ناشکرۍ شی مونږ دومره ډیر بیانوو چې د نورو ټولو نعمتونو چې مونږ له شکر کول پکار دي هغه زمونږ هیر شي. په یو سیس پسې هر څه مونږ هیر کړو، الله اکبر. نو ځکه الله تعالی ګیله کوي، قلیلا ډیر کم خلک شکر گزاری کوي، ډیر کم خلک دي چې شکر ادا کوي. او ما تاسو ته ویلي وو چې د شکر ادا کولو طریقه څه ده. د شکر ادا کولو طریقه دا ده چې د الله تعالی د نعمتونو بنده ډیره چرچه کوي، او صرف په خوله باندې نه، د خپل عمل سره هم ذکر کوي. د الله تعالی د ګناهونو نه ځان بچ کوي، ځکه چې فرمانبرداري د الله تعالی شکر دی. او هغوی وایي وقالو اذا ضللنا فی الارض. اوس ګورئ، الله تعالی د دومره نعمتونو نه پس او د دومره قدرتونو نه پس هغوی دا شی نه مني چې الله تعالی دا دوباره پیدا کولی شي. چې مونږ یو ځل په ځمکه کې خاوره شو، نو انا لفی خلق جدید، نو مونږ به په بل نوي پیدایش کې شو. مطلب یې دا دی چې ولې مونږ به بیا دوباره پیدا کیږو؟ چې کله مونږ ختم شو په ځمکه کې، یعنی چې کله زمونږ هډوکي هم چوری چوری شي، هر څه خاوري شي. اوس تاسو ګورئ کنه، چې ځینې انسانان زناور اخري، څوک اوسوځي، څوک په اوبو کې غرق شي، او میانې اخري، او بیا هغه مهې بل مهې اخري، بیا څوک هغه مهې کور ته راوړي هغه یې اخري. اوس هغه د بل د جسم حصه شوه، یعنی د هغې ذرې د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسېدی. او کوډو څوک قبر ته هم ورسي نو اډوکي هم خاوري شي، او هغه خاوره بیا هوا کوم کوم ځای ته ورسوي، او بیا د ځمکې هغه ذرې اوبه کوم خواویسي، او د هغې څومره ذرې په ځمکه کې پاتې شي. بیا هوا د خاورې ځینې حصې بل خواویسي. بعضې خلک د هغې نه لوښي جوړ کړي، او ځینې خلک د هغې نه خټه جوړه کړي او کور پرې آباد کړي. نو د خلکو ذرې د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسي. انسان چې کله دې خبرې ته په خپل عقل باندې سوچ وکړي، نو هغو ته دا خبره ډیره ناممکنه ښکاري چې دا هر څه به څنګه راجمع کیږي. لیکن انسان دا یوه خبره هیره شي چې هغه رب چې هغه په هر قسم کار کولو باندې قادر دی، چې هغه عالم الغیب والشهاده دی، هغه ذات چې عزیز دی، دا هغو دپاره دا خبره بالکل ګرانه نه ده. هغه چې کله وغواړي نو ټولې ذرې یو ځای کړي او وی دروي. تاسو خو به یو حدیث اورېدلی وي د یو سړي په باره کې. هغه په خپل ژوند کې ډیر زیات ګناهونه کړي وو. هغه خپلو بچو ته وصیت کړی وو چې زه کله مړ شم نو زما جسم وسوځوي، او د هغې خاوره په سمندر باندې لاهو کړی. ولی؟ او چې د هغو بچو کله داسې وکړل، نو الله تعالی هغه هر څه راجمع کړل په یو کون سره. هر څه یو ځای شو او سړی ودرېدو. الله تعالی ترینه تپوس وکړو چې تا داسې ولی ویلی وو؟ هغوی چې ای الله، زه ستا نه یریدم، ستا د یری په وجه، یعنی د الله تعالی د پاره هیڅ مشکله نه ده. دا غو زینی زری هوا ویوڑی، زینی سمندر، هر زی کو غرزی دلی وی، کسوک دیر هم زور شوی وی، دا آدم علیه سلام دا زمانه دا کس دا خاوری زری با گوری چی چرت وی، هاگ خاوری با چرت الوتی وی، سیلابون براغلی وی، سمر بارانون با شوی، سمر هواگانی او توفانون براغلی وی، هغه خو په یو ځای نه وي پرته، لیکن د الله قدرت دغه خو دی چې کله د چا په باره کې وغواړي او کله وغواړي نو ودروي هغه کس، او یوه ورځ به راشي چې ټول به ودروي. بل هم بلقاء ربهم کافرون، په اصل کې دوی د الله تعالی سره د ملاقات کولو نه انکار کوي. خبره دا نه ده چې دوی ته د الله د قدرتونو پته نشته، خبره دا ده چې دوی د الله تعالی سره ملاقات کول نه مني. ولی دوی ولی د الله تعالی سره د ملاقات کولونه انکار کوي؟ ولی نه مني دا خبره؟ ځکه چې کو دا خبره یې منله کنه چې ملاقات به کیږي، د دوی ژوند به بدل شي. ځکه چې کله د چا دا یقین وي چې زما به د خپل رب سره ملاقات کیږي، نو هغه خو به یو یو قدم ډیر په سوچ سره ږدي، او هر وخت به په زړه کې یاروي چې هی ما ته الله تعالی طرف ته تلل دي، جواب ورکول دي. کدا مې وکړل نو الله تعالی له به څنګه جواب ورکوم؟ کدا سې معامله وکړم نو بیا هلته به زو څنګه پیش کیږم؟ نو ځکه د الله تعالی سره د ملاقات کولو چې کومه عقیده ده کنه، هغه مضبوطه ضروری ده. چې کله د انسان دا عقیده کمزوري وي نو بیا هغه خوییږي، ځکه بار بار دا تازه کول ضروری وي چې موږ به د الله تعالی سره میلاویږو. نو بیا دا خبره انسان د ډیرو خرابو نه په خپله منه کوي. کافرانو خو به دا اعتراض کوو چې څنګه به میلاویږو، دا نشي کېدی. نن هم ځینې مسلمانان د آخرت په عقیده باندې ایمان نه ساتي، او هغوی دا خبره نه مني چې هغوی به د رب سره میلاویږي. د هغوی یقین نشته. خبرې خو یې اورېدلې دي، لیکن یقین یې نشته. چې کله هم څو داسې خبره واورم په خبرونو کې، داسې څه عجیبه خبره واورم، نو ایک دم دا خیال راشي چې د دوی دا یقین نشته چې دوی به د الله تعالی سره میلاویږي. دا څنګه کیدی شي چې د یو انسان د په آخرت باندې یقین وي او داسې کار دی وکړي؟ یعنی کله چې انسان غټ غټ جرمونه وګوري نو د هغو یقین نه کیږي چې داسې لا هم څوک کولی شي، ځکه چې د رب سره خو به ضرور ملاقات کیږي، که څوک غواړي او که نه غواړي، که تو تلل غواړې او که دلته اوسېدل غواړې. په دې باندې څه فرق نه پرېوځي چې ته څه غواړې، نه په خپله مرضۍ راغلی یې او نه به ځې په خپله مرضۍ باندې، او نه به هلته ودرېږې په خپله مرضۍ باندې. ځینې خلک به وایي چې بس مونږ مړو پرېږدی، مونږ چا د قبرونو نه راپاسولو، نو په دې کې زموږ مرضیانې نه چلیږي. دا ټول د الله تعالی تدبیر دی. الله اکبر. قل يتوفاكم ملك الموت، او اوایا چې وفات کوي به تا په قبضه کې به واخلي تا څوک؟ ملک الموت. ملک الموت د هغه فرشتې نوم دی چې هغه د انسان په روف اغستو باندې مقرره ده. نو تاله به مرګ درکړي ملک الموت. مرګ خو د الله تعالی د طرف نه راځي، لیکن الله تعالی د دې کار د پاره یو فرشته مقرر کړی ده. لیکن فیصله د الله تعالی وی، چې کله د الله اراده وی د چا د مرګ، نو هغه څوک نشي بدلولی، او چې چا له مرګ نه ورکوي نو بیا وګورئ. یونس علیه السلام د مهی په خېټه کې دومره ډیرې ورځې وو، بیا هم سلامت را ووتو، مرګ را نغی، حالانکه هلته هر سبب د ژوند ختم شوی وو. ژوند وو لیکن د ژوند اسباب ختم شوی وو. تاسو سوچ کوئ چې د مهی په خېټه کې د الله فیصله وه چې دی به ژوندی وي، نو هغه د مهی په خېټه کې هم ژوندی پاتې شو. په اوبو کې تلل هم د مرګ سبب وي، او هغه په اوبو کې لاړو او هم مړ نه شو. د هوا په بندېدو سره هم مرګ راځي. چې خوراک بنده ته نه میلاویږي نو دا هم د مرګ سبب جوړېدی شي. لیکن د مهی په خېټه کې داسې سو حالات وو چې د هغې په وجه هغه ژوندی وو. د دې مطلب دی چې الله تعالی چا له مرګ نه ورکوي نو بیا مرګ نه راځي. بس الله اکبر. ما شاء الله کان وما لم یشاء لم یکن. چې هغه څه غواړي هغه کیږي، چې نه غواړي نو نشي کېدی. ځکه د مرګ نه د تښتېدو فایده نشته. بعضې خلک وایي چې که بیماري راته وشوه نو مړه به شم، نو بیماری تا نشي وجلی. د بعضی بیمارو نمونه چې مونږ واورو نو مونږ وایو بس اوس خو ژوند ختم دی. نه، چې کله الله فیصله نه وي کړي نو مرګ نشي راتلی، خو ډېره غټه بیماری هم راشي. چې کله ابراهیم علیه السلام اور ته واچولی شو، حالانکه په اور کې تلل مرګ دی او د مرګ سبب دی، لیکن هغه هلته هم الله تعالی ژوندی وساتو. الله تعالی خپل طاقت وښیو چې ګوره زما قدرت دی، زما طاقت دی، زما اختیار دی. که زه وغواړم نو مرګ ورکولی شم، چې زه نه غواړم نو د اور بیا هیڅ مجال نشته چې بنده مړ کړي. سبحان الله. او بیا ټولې دنیا وکتل چې هغه څنګه ژوندی و. ځکه دا خبره یاده ساتئ چې د مرګ نه تښتېدل بنده له څه فایده نه ورکوي. او که څوک زر مرګ غواړي نو مرګ په خپل وخت راځي. دا د الله فیصله ده چې هغه کله مرګ ورکوي، او دا هم د هغو تدبیر دی، دا د هغو پلانینګ او فیصله ده. زمونږ دا خیال وي چې مونږ دنیا ته راغلي یو او چې بوډاګان شو نو مړه کېږو به، حالانکه داسې هیڅ خبره نشته. مرګ د هر چا د پاره مقرر دی، او داسې نه ده چې څوک په ټول عمر ژوندي وي. تاسو چاپېره یې نهی چې ځوانان هم روان دي او ځي، او بوډاګان هم ځي، او تاسو ماشومان هم وینئ چې ځي. په دې کې نه د عمر خبره ده او نه اسباب دي. چې دا بیمار دی نو دی به ځي، او زمونږ خو ډېر ښه صحت دی. زه خو چېرته بیمار شوی نه یم نو زه به څنګه ځم. او نه په دې کې دا ده چې یو بنده ډېر همت والا دی نو هغه به نه ځي. انسان کو په خپل مرګ باندې غور وکړي که نه، نو د الله قدرت وپېژني، پوه شي چې زه هیڅ هم نه یم. که زه دا ډېر د ځان نه د لرې کولو کوشش کوم، خدا بیا هم په خپله راځي. نو هغه یو نظام جوړ کړی دی. هغه په انسان باندې یو فرشته مقرر کړی ده، هغه ملک الموت ده. بعضې خلک ورته اسرائیل علیه السلام وایي. امام قتاده رحمه الله لیکلی دي په خپل تفسیر کې چې دو ته اسرائیل ویلی شي، لیکن د دو نوم په قرآن او حدیث کې اسرائیل نه دی راغلی، بلکې دو ته ملک الموت ویلی شوی دي. لکه څنګه چې نور د نورو فرشتو متعلق ویلی شوی دي چې جبرائیل علیه السلام د وحی د وړو واله فرشته ده، اسرافیل علیه السلام به شپېلی وهي، لیکن د اسرائیل علیه السلام متعلق داسې نه دی راغلی چې هغه د مرګ فرشته ده. نو الله تعالی فرمایلی دي چې ملک الموت دی الذي وکل بكم، چې هغه مقرر شوی ده په تاسو. ثم الى ربكم ترجعون، بیا به ته خپل رب طرف ته واپس شي. دا ده چې ستا روح به اخلي. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، فسوره النازعات كرازي النازعات غرقا، چې هغه بنده غرق کړي او ساتري نواخلي، د غرقول والا فرشته قسم. والناشطات نشطا، دا داسې دي لکه غوټه کلا وهلو والا فرشته. دا دواړه فرشته د بنده نه سا اخلي. یو قسم کوم یو دی چې هغه بنده غرق کړي، یعنی په سختۍ سره ترینه روح واخلي. هغه کو کافر وي، منافق وي، یا کو ګناهګار بنده وي، نو داغونه فرشته داسې روح اخلي لکه چې غرقوي، یعنی ډوبوي. او چې کوم نیک کسان دي، پاک دي، مؤمنان دي، والناشطات نشطا، نو قسم دی د دې فرشتو دوی ترینه داسې روح اخلي لکه چې یوه غوټه څوک کلاوهي. یوه غوټه څومره په اسانه باندې کلاویږي؟ غوټه پیژنئ که نه؟ ناټ ته وایي. دغه شان په اسانه باندې د دوی نه سا اخلي، یعنی یو روح ډېر په سختۍ سره وځي او بل ډېر په اسانتیا باندې. خلک اکثر د مرګ نه ډېر یریږي چې های صبح کېږي. ګورئ، مرګ خو د هغه کس لپاره رحمت دی چې څوک د الله تعالی فرمانبردار دی، چې څوک مؤمن دی. د هغو دپاره خو د قید نه وتل دي. دنیا خو قید خانه ده د هغو دپاره. لیکن کوم خلک چې د الله تعالی نه تښتېدل غواړي، د الله تعالی نه لرې منډې وهي، نو بیا مرګ د هغو دپاره داسې دی لکه یو قیدي چې ونیوی شي، اریسټ کړي، لکه په یو غل پسې چې پولیس ورپسې شي. چې کله هغوی غل ونیسي نو بیا د غل څه حال وي؟ هم دغه حال د هغه کسانو وي چې څوک د الله تعالی نه تښتي. نو په هغو پسې چې کله د مرګ فرشته راشي، نو د هغو هم دغه حال وي لکه څنګه چې د مجرم وي. چې کله هغه ونیوی شي، هغه مجرم وي که نه؟ د الله مجرم وي. الله اکبر. نو بیا دا هغو د پاره مرګ ډیر ګران وي، او دا ډیر د انسان د ژوند یوه غټه مرحله ده.